السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې ازادي رادیو اورئ دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونه زیاتره مطالب د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه دي چې نن په ارګ کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې ترسره شو دا هم اورئ چې د جمهور ریاست د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي په دې اړه د شمیر کارپوهانو نظرونه هم لرو د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکي وایي د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هیواد دوه سرتیري وشل دي روسیه وایي د سوریه په اړه د امریکا وروستی بیان د تروریزم لملاتړ سره انډول دی خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له حزب اسلامي سره سوله د ملي اجماع او نړیوالو هیوادونو په ملاتړ شوې ده د افغان ښځو شبکه وایي په بروکسل کانفرنس کې چې کوم ژمنې کیږي له هغو به جدي څارنه کیږي او د افغان ژورنالستانو ملي ټولنه وایي چې په روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې زیاتې شوې د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له حزب اسلامي سره سوله د ملي اجماع او نړیوالو هیوادونو په ملاتړ ترسره شوې ده ښاغلي غنی دا خبرې نن د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون له لاسلیک وروسته وکړې
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وای دغه راز که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاری نوای بیا به هم د سولې په پروسه کې خندونه زیات وو
د سره مهاله په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس لاري ویل چې دغه مذاکراتو یو ځانګړنه دا و چې د بهرنیو له منځګړتیا پرته د افغانانو ترمنځ وشول
د دې مذاکراتو یو سرګنده او زلاند ځانګړتیا دا و چې د پردیو له وساطت او وسایت پرته خپل د افغانانو ترمنځ ترسره شو د دواړو لوریو ترمنځ په یوې جامع معاهدې توافق وشو
په ارګ کې د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقتنامې پراخه غونډه جوړه شوې وه چې لوړ پوړي دولتي مشران پخواني ولسمشر حمید کرزی پخواني جهادي او سیاسي مشران او د حزب اسلامي سلګونو پلویانو پکې ګډون کړی و له حزب اسلامي سره دغه تړون له څو میاشتو اوږدو خبرو وروسته لاسلیک کیږي بل لور ته د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې هوکړه لیک په پلي کېدو کې به هیڅ ډول نیمګړتیا رامنځته نشي عبدالله عبدالله نن په دغه غونډه کې وویل چې د دغه هوکړه لیک په عملي کېدو وخت پیل شوی او په دې برخه کې هر ګام صادقانه عمل ته اړتیا لري ښاغلی عبدالله وویل چې د افغانستان نړیوال متحدین هم هیڅ ډول مخالفت د سولې دغه هوکړه لیک سره نه درلود د افغان ښځو شبکه وایي په بروکسل کانفرنس کې چې کومې ژمنې کیږي له هغو به جدي څارنه وکړي د دغې شبکې مشرې سمیرا حمیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بروکسل کانفرنس کې به د افغانو ښځو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریک شي له اداري فساد سره مبارزه ښه حکومتولي د ښځو بشري حقونو تامین او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو د شبکې له مهمو غوښتنو شمیرل کیږي ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته راتلونکې اونۍ په بلجیم کې جوړه شي او د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي چې د دوی نوی ارزونه ښیي چې په روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې زیاتې شوې دي د دغې ټولنې اجرایه رئیس فهیم دشتی نن خبریالانو ته وویل چې دا ارزونه له 1038 ژورنالیستانو سره د مارکو پر بنسټ ترتیب شوې په ارزونه کې راغلي چې 80% ژورنالیستان اطلاعاتو ته له لاسرسۍ څخه ناخوښه دي دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتې پېښې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې 90% ته رسیدي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري
سلام پاکستانی چارواکي وایي د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هواد دوه سرتیري وژلې دي. د پاکستان پاوز نن وویل چې پاکستانی سرتیرو تیره شپه د کنټرول په کرخه کې د هندي ځواکونو ډزو ته ځواب ووایه. پاکستانی چارواکي وایي په بیمبر کیل او لیپا کلیو کې دا جګړه شپږ ساعته روانه وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا نښته د هندي ځواکونو لخوا څرګند او بربنډ یرغل وباله او زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د دې هیواد پر ارضي تمامیت د هر راز تیری د دفاع وړتیا لري. په همدې حال کې د هند پوځ ویلي چې له پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې د هغو ډلو پر ضد عملیاتي حملې کړي دي چې د هند پر لویو ښارونو د حملو پلانونه یې جوړول. د هند یو پوځي مقام وایي په دې عملیاتو کې تروریستانو او د هغو ملاتړو ته د پام وړ تلفات اړولي. خو د پاکستان پوځ وایي د تروریستانو پر مرکزونو عملیاتي حمله د هند لخوا جوړ شوی خیالي مفهوم دی چې هدف یې د کاذب اغیز جوړول دي. روسیا وایي د سوریه په اړه د امریکا وروستای بیان د تروریزم لملاتړ سره انډول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل چې که روسیا سمدستي د حلب ښار په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. کربی همداراز وویل روسیا هم په سوریه کې د جګړو په بندېدو کې ګټې لري ځکه افراطي ډلې ښایي په دې سیمه کې له رامنځته شوې تشې څخه د روسیې پر اهدافو او حتی د روسیې پر خارونو د حملو د تنظیمولو لپاره کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف د کربی څرګندونې احساساتي وینا وبلله. ریابکوف وویل مسکو په حلب ښار کې د بشري مرستو د رسولو په مقصد د یو دوه ورځني اوربند وړاندیز کوي او زیاته یې کړه دا د اوو ورځني اوربند لپاره د امریکا مخکینی پلان د روسیې لپاره د منلو وړ نه دی. په اوکراین کې نن په لومړۍ نړیواله جګړه کې د زرګونه یهودانو د ډله ییزې وژنې 15 اویایم تلین لمانځل کیږي. د 1941 کال د سپتمبر په 9 او 10 نیټه د کیف ښار په لمنو کې نازی پوځیانو 3,710 یهودان قتل عام کړل. د ښځو ماشومانو او نارینهوو دا ډله ییزه وژنه د هیټلر په مشرۍ د جرمني د فاشیستي نظام لخوا د یهود قوم د له منځه وړلو لپاره په سیستماتیک ډول د ګڼې وژنې لومړنۍ تجربه وه. د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په دې سیمه کې تر 100,000 پورې کسان ووژل شول چې یهودان، روما یا جټان، د پخواني شوروي جنگي اسیران او د اوکراین د ازادي بخونکي غورځنګ جنگیالي پکې شامل وو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن په دې مناسبت پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې ټول قربانیان به د خلکو په یاد وي. په پام کې و د اسرائیل ولسمشر رویوین ریولین هم د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره یو ځای په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. خو د اسرائیلي رهبر شیمون پیرز د مړینې له کبله یې کیف ته خپل سفر وځنډاوه. وروستی خبر سپینه منی وایي ولسمشر براک اوباما به د اسرائیل د پخواني ولسمشر شیمون پیرز د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل اوباما به نن اسرائیل ته سفر وکړي او د جمعې په ورځ وروسته له هغه امریکا ته ستنېږي چې د پیرز مړی خاورو ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پیرز هغه سیاستوال وباله چې اخلاقو ته یې درناوی کاوه. دا هغه انسان دی چې اوچت او لوړ شخصیت درلود او د اخلاقو پر بنسټ مشرتابه یې درلوده. د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیرز پرون سهار د 93 کلونو په عمر وفات شو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه نن لاسلیک شوه. د حزب اسلامي مشر حکمتیار وایي دا خبرې ترې ځکه کامیاب شو چې د پردیو له وساست لرې وي.
د دې مذاکراتو یوه څرګنده او ځلانده ځانګړتیا دا وه چې د پردیو له وساست او وسایط پرته خپله د افغانانو ترمنځ ترسره شوه.
د چارو د کارپوهانو نظرونه هم د دې موافقې په اړه راخلو او دا هم اوري چې د افغانستان خلک د سولې هر ډول موافقې ته خوشبينه دي.
حکمتیا چې راشي ان شاء الله طالبان باندې تاثیر کوي او خپل وکړي ان شاء الله وطن کې بار امیر شي.
دا نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي. په پاکستان کې د افغانستان، بنگلاديش، هند او بوتان لخوا د سارک په کانفرنس کې د نه ګډون له امله د کانفرنس د ځنډېدو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو. د نور رپورټونو په سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونیز پروګرامونه د لوبله میدان ورزشي خبرونه او کور کلی خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول واورای. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې موافقه نن په ارګ کې لاسلیک شوه. ولسمشر غنی په همدې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه سر له اوس نه عملی کیږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته خبرې کولې ویل چې د مطمئن دی چې له حکومت سره د سولې موافقه په عملی کېدو به په افغانستان کې جګړه ختم شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه وروستي معلومات دروي.
له پیچلو مذاکراتو اوږده ځنډ وروسته بالاخره د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه. که څه هم د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو له لارې له افغان ولسمشر سره دغه هوکړه لاسلیک کړه، خو پارک ورته لوی او شاندار غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پرته تقریبا د هیواد ټولو سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو له لارې غونډې ته وینا وکړه. ګلبدین حکمتیار وویل چې له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې پر عملي کېدو به په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي.
باور لرم چې مادي په پلي کېدو سره به د هېواد روان بحران پای ته ورسېږي. دواړو خواوو تعهد کړی چې د مادي ټولو موادو ته به بشپړ درناوی لري او په صادقانه او مخلصانه توګه به هغې ته التزام لري.
حکمتیار همدار از ګوندوی هیوادونو وسلوالو طالبانو ته هم مشخص پیغامونه لرل. ګلبدین حکمتیار وایي کڅوک د لار رضا پرته او د بهرنیو ورانکار کړیو په ګټه په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي او وینه تویوي هیڅ کله بخپل هدف ته ونه رسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل خبرو کې په ټینګار سره دا ویل چې افغانان په خپل کې د روغی جوړ اراده او ظرفیت لري، خو کڅوګي پریکتی. ولسمشر غنی د خپل خبرو په یوه برخه کې ویل چې اوس نړۍ ته دا واضح شوی چې څوک سوله غواړي او څوک جنگ، خو هغوی چې د جګړې دوام غواړي افغان حکومت به د کرغېړونو څیرو د لا برمله کولو په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي.
اکنون فرصت برای طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت تا بر سر دوراهی موجود در برابرشان نشان بدهند که انتخابشان چیست. بودن بر کنار ملت و پیوستن به کاروان صلح عزتمندانه با مانند حزب اسلامی یا قرار گرفتن در برابر ملت و ادامه دادن به خونریزی.
په ورته وخت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې. عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې ویل چې دواړه خواوې دې ته په دغه هوکړه کې ژمنې شوې چې کومې ژمنې چې په دې هوکړه کې شوې دي د هغې عملي کېدو ته دواړه لوري ژمن دي او په دې برخه کې به د ده په خبره هیڅ ډول کارشکنی نه کیږي.
زمان انفاض شروع شده، اما هر قدمش عمل صادقانه را میخواید. از ما و از طرف با اونا موافقتنامه را امضا کردیم و ما در این رابطه به رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اطمینان میدم که هیچ نوع کارشکنی در این راستا از طرف ما صورت نخواهد گرفت.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د تیرې پنځشنبې په ورځ د سولې هوکړې لومړنی پړاو په کابل کې لاسلیک شو او نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې موافقې له لاسلیک وروسته دغه موافقه مریول اجرا ده. بلې مراد صاحب
و امریدل چې د ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ نن د سولې موافقه لاسلیک شوله. په هغه ویډیو وینا کې چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د افغان دولت د لوړپوړو مشرانو په ګډون راټول شو خلکو ته وکړه، تر ډیره د سولې سره په تړلو مسئلو راڅرخېده. نوموړي په افغانستان کې د جګړې دوام بې ګټې او د افغانانو په زیان وبله، او پر طالبانو او د افغان حکومت پر نورو وسلوالو مخالفانو یې غږ وکړ چې خپل اهداف د سولې له لارې تعقیب کړي او د ده په شان د بین الافغاني مذاکراتو له لارې افغان حکومت سره سوله وکړي. د ښاغلي حکمتیار په نننۍ وینا اجمل ان د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې پر طالبانو د سولې غږ د حکمتیار په څیر د یو چا لخوا چې په خپله تر اوسه د حکومت په وسلوال مخالفت کې ښکېلو څومره ارزښت لري. ښاغلی صافی وایي
بېخي ښه غږ یې په ښه وخت کې پرې کړی چې وایي څوک چې دا یوازې راغلی دی او تسلیم شوی یا مایوسه شوی یا بله لاره نه لري، نو په دې لحاظ باندې دا یې غواړي طالبان هم نور د مرګ نه خلاص کړي، جګړې نه خلاص کړي، او شاید هم دا طالبان د نږدې نه پېژني که اوس هغوی د قدرت په سر یو څه اختلافات خپلو منځو کې لري، نو شاید یو ګروپ یې ورسره منلی هم وي، اما په شرط دې چې دا یې ورته دعوت ورکړي، نه د هغه چا د خوا چې د ملي وحدت د حکومت نمایندګانو سی وو چې هغه به طالبان وایي چې دا خو
استاد په خپلو خبرو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې ستاینه وکړله چې ګواګې د ده د سولې د موافقې هرکلی کړی دی، او په عین حال کې له حکومت نه وغوښتل چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي بندیان د بې قیدو شرطه خوشې کړي. د ما پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوئ چې د ده دا غږ او دا غوښتنه به د طالبانو په ډلو کې انعکاس ولري نسبتا نورو د سولې غږونو ته چې وخت نا وخت پر طالبانو باندې شوي دي؟
او فکر کوم چې دا به آخري پاینټونه او آخري ورځې د طالبانو د جګړې د ول چې هغه د پاکستان وضعیت ته هم په سیاسي لحاظ که سړی په منطقه کې او په نړیواله ټولنه کې توجه وکړي، نو اوس پاکستان هم مجبور دي د هغو طالبانو نه چې جنګیالي دي لاس واخلي، او یا کوم آخري ټسټ خپل پې وکړي که ناکامه شول بېخي پسې ووهي، نو په دې لحاظ دا به یو پخوانۍ موافقه شوې خبره هم فکر کوم د مزې بخش د طالبانو سره چې سوله غواړي وي چې یو شرط به هم هغوی شاید د حکمتیار غږ واوري او راشي او دغه لاره تعقیبه کړي، نه د عبدالله عبدالله یا د اشرف غنی غږ.
تاسو څه فکر کوئ حکمتیار له خپلو هغه اساسي او بنسټیزو غوښتنو تیر شوی دی او که نه دی به په د دې وینا د څرګندېږي چې دی به په راتلونکي کې هم هماغه غوښتنې چې پخوا یې لرلی لکه د بهرانیانو وتل او یا دا چې د یو نوي حکومت او نوي ادارې رامنځته کېدل دا غوښتنې به تعقیب کړي په سوله ییز ژوند کې؟
زه فکر کوم چې حکمتیار صاحب بدلون خو راوستی دی په خپل عمل و نظر کې، او هغه بدلون خو یې په اول قدم کې همدغه دی چې خپل راضي او په دې پروسه کې په مسلمت عامیزه توګه برخه اخلي، او دا چې بیا د طالبانو د راتګ غوښتنې هم کوي او یا خپل نورې غوښتنې دی پرېدي او نه تېر شوی دی، د هغه اعظمي قسمت نه چې ډېر سوله تخریشیي فکر کوم د هغې نه تېر شوی دی. اوس د اساس د بیس نه یو سیستم د فساد د کرزي صاحب په وخت کې ایښودل شوی دی چې اشرف غني او عبدالله یې نشي رنګولی، نو کیدای شي چې دغسې جدي جریانونه لکه حکمتیار صاحب غوندې ودرای شي، جګړې نه لاس واخلي، حکومتداري او عدالت اجتماعي تامینولو د سولې راوستلو او د وطن د مؤمنو خلکو ته خدمت کولو په لاره باندې ګام واخلي او پلان ورته جوړ کړي.
د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه واورېدله.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان اکثره خلک په دې تمه او هیله دي چې نورې وسلوالې ډلې په خاصه توګه وسلوال طالبان به هم له افغان حکومت سره سوله وکړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي. د کابل د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
زمانم شفیولا دی مون غواړو روش په افغانستان کې د خیر سوله او د خیر امن ناشي نو تا به زمونږ افغانانو دپاره یو ویاړ خبره ای. الله دې وکړي چې هر هغه څوک راځي چې د هغه د اسلام او د افغانستان په ګټه ای. مونږ دې ته خوشبینه یو.
نم امید ډیر خوشحالی ورکه د جنگ جګړو نو ستړي شوی ذات یو د موټر والا ورکه د کدی جنگ نو ستړي خوشحالی سور راشه په آرام ژوند کې شپې خوب قرار وکړي شیخ متیا چې راشي ان شاء الله طالبان باندې تاثیر کړي هغه ټول وکړي ان شاء الله وطن کې به آرامي راشي ډیر څه کې د سولې ټول د خوځې غشي هم د جنگ کې ټول نو په جنگ ته شو.
مانو مبین ده دا حکمتیار صاحب سره غلای ده دا ډیر ښه کار وشو دا نور مخالفین هم باید سوله وکړي سو دا افغانستان خلل د بدبختی او د انسان وزن نخلاصي او دا جنگونه دا بدبختی نور له دې ملک چا ورکسي. مثلا دا حکمتیار صاحب سره غي اوس دا نور مخالفین هم باید دا یو اعلان سي دا غم باید راسي سوله وکړي.
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه واورېدل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تیر کال ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې موجوده حکومت تر 50 کلونو دوام کوي او د مشروعیت له درکه له هیڅ ډول پوښتنې سره مخ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یعنې د ملي وحدت د حکومت دوه کاله پوره شوي دي او اوس هم ځینې پوښتنې پورته کېږي چې آیا دا حکومت باید قانوني توګه د دې حکومت حق دی چې دوام وکړي او که څنګه. په دې اړه د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوري ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شویو انتقادونو په ځواب کې وایي چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر 50 کلونو دوام کوي. د جمهور رئیس غنی ویان محمد هارون چخنسوري د سه شنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي موافقتنامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي خو وایي چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلی دی.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کارموده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري او د قانون اساسي د وضاحت سره سم د رئیس جمهور د صلاحیت لري چې مختلف بخشونه ایجاد کړي. سیاسي او کلیک چې په هغه کې بعض شان چې لیکل شوی وي تر دوه کلو پورې وسی اکن تیر کال ډیر مشکل کارو امنیتي بخش کې مشکلات درلود. د افغانستان د بقا کالو او تمرکز زیاتر پر هغه په بعضو بخشو کې کارونه په هغه چټکتیا چې باید مخته تللی وای په پخ نه تللي ولې لاسته راوړنې په کارو کې سیستم.
ښاغلی چخنسوري وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا بیا رد شو چې پر خپل وخت یې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولې. د ده په خبره له هغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه لري. دوه کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول په دغه هېواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقتنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د دغه موافقې له مخې حکومت باید په تېرو دوه کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرا ریاست برخلیک یې معلوم کړی وای. غرض انتخاباتي نظام کې اصلاحات راوستلی وای او د الکترونیکی تذکرو ویش ترڅنګ د سیاسي وکړه لیک په ځینو نورو مادو عمل کړی وای. اوس چې دا موده پوره شوی بیلابیل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وای چې د ملي وحدت حکومت خپل نسبی مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسی جرګې د حراست او ثبات شورا د احمد شاه مسعود بنسټ د انوارالحق احادي په مشرۍ نوې ملي جبهې او ډیرو نورو بنسټونو ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړي دي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وای د سیاسي هوکړه لیک عملی کېدل د دې حکومت مشروعیت دی او لاغه پرته د دب خبره د ملي وحدت حکومت هیڅ مشروعیت نه لري.
توافقنامه‌ای که میان دو تیم امضا شد در واقع سند مشروعیت دولت
هغه تفاهم لیک چی د دوو تیمونو ترمنځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند دی. له هغه سند پرته بل هیڅ سند نشته. اوس بدبختانه د حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ.
خو پښتنه دا ده چې آیا په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي وحدت حکومت ونه شو کولی چې سیاسي موافقتنامه عملي کړي. که په دې برخه کې نورې ستونزې هم شته. د حراست او ثبات شورا چې غړي د پخواني حکومت لوړ پوړي چارواکي او یو شمېر پخواني جهادي مشران دي وایي په سیاسي هوکړه لیک کې د شته مواردو د عملي کېدو لپاره حکومت هیڅ اراده نه لرله. د دغې شورا ویان مسعود رشتوال
برداشت میشن که ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن
برداشت داست کیل چی جمهوری ریاست ممکن لدی عمل چی صدراتی پوس لوی جرگی لازم رای واخلی تا اندیشمنده نو زگه پکارنو کی زند کوی او اجرای ریاست هم د خپل وضعیت پاره اندیشمنده چی ممکن صدراتی پوس رای وانخلی او یا که رای واخلی د ده پرزای با ده بل چا دراتلولو پاره خبری پیدا شی.
اجرای ریاست هم د دی طولو انتقادنو پاره غلی نده بلکه وی یو شمیر سیاستوال په دا ډول سرګندونه خبرونو سره خی چې د درک زواکې څومره کمزورې ده. د اجرا ریاست څخه ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله د سېشنبې په ورځ د افغانستان د علماو شورا سره په لیدنه کې وویل چې اجرا ریاست به تر 5 کلونو دوام کوي. ښاغلي عبدالله دې غونډې ته ویلي چې د سیاسي توافقتنامې په هیڅ برخه کې داسې څه نه دي راغلي چې که د 2 کلونو په موده کې لویه جرګه جوړه نه شي نو حکومت باید ختم شي. د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا وایي چې اجرا ریاست د قرارداد له مخې د ټاکل شوې مودې لپاره رامنځته شوی چې له 2 کلونو زیات دوام یې حقوقي مشروعیت ختم کړی دی.
د افغان حکومت د ملي والی د حکومت د 2 کلونو د پوره کېدو په اړه مو د یوسف خان زدران رپورټ واورېده. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل او د خبرونې په سر کې مو واورېدل، افغان حکومت او حزب اسلامي نن د سولې موافقه لاسلیک کړه. د سولې د عالي شورا مرستیال ښاغلی عبدالخبیر اوچکون وایي چې اوس به د دواړو خواوو کمیسیونونه په راتلونکو څو اقداماتو باندې کار کوي چې په هغې کې یو له تورلس څخه د حکمتیار د وستلو دی او دغه راز د نورو مسئلو په اړه. دا چې دا اقدامات او راتلونکي ګامونه څه دي له سفیر استانی خبرو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت ژمنه کړې ده چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه په هغو ملګرو چې په تور لیست کې دي د هغوی پر سر د بندیزونو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو سره چې دوی په تور لیست کې شامل کړي دي خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون شیبه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبې له ورځې به د افغان حکومت، حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا د غړیو او پلاویو مینز د دوی یو مشترک کمیسون جوړیږي. په څو کمیټو کې به دوی کار کوي. یو کمیټه به د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون په 15 مادو چې په 3 فصلونو کې دا راغلي دي د هغوی په تطبیق او څارنې باندې کار کوي چې کوم مواد راغلي په هغو باندې به کلکه څارنه کوي. په بله برخه کې به د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ملګرو پر سر د بندیزونو لرې کول او په تور لیست کې له تور لیست د دوی د نومونو لرې کول باندې کار کوي. او بل کمیسون به چې وروسته کار کوي هغه به د ګلبدین حکمتیار پر راتګ او د راتګ په تنظیمات او ترتیبات باندې کار کوي. خدای چې د ښاغلي اوچکون خبرې هم واورو په دې برخه.
د افغانستان جامعه دولت تعهد د اسلامي لپاره یو پیشنهاد ولري هغه هیوادونو ته چې د حزب اسلامي رهبرانو تور لیست کې دي هغه نه له تور لیست وباسي او بیا شورا رسول او د وحدت ملي حکومت نماینده او د حزب اسلامي پلاوی شنبې له ورځ نه د غونډې شاید درلودي چې یو کمیسیون د اجرایوي جوړ شي چې د دغه تفاهم نامه مدګانو تصدیق کې نظارت وکړي.
د ښاغلي اوچکون په خبره افغان حکومت په خپله ژمنه ولاړ دی او تمه ده چې لشنبې ورځې دغه کارونه پیل شي. او دوی ویل چې د نن ورځې ورځ یوه تاریخي ورځ وه دا چې افغان ولسمشر په ډیر تعهد او جدیت سره دغه توافقنامه لاسلیک کړله. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې نورې ډلې هم کېدای شي د سولې لپاره لیواله شي او دا د سولې عالي شورا لپاره ډېره ښه موقع ده چې نورې ډلې هم سولې ته راجذب کړي.
ډېره زیاته مننه سیفی الله ستانکزی. دوستانو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي چې له دې وروسته چې اوس د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوې ده نو په څو مهمو ټکو یا مهمو موضوعاتو د دواړو خواوو لخوا ګمارل شوي کمیسیونونه کار کوي چې یو په هغې کې له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم د ایستلو موضوع ده. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور دو چارواکي وایي د مخالفینو پر وړاندې د A-9 جنگل وټوکو او هلیکوپټرونو استعمال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات کم کړي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرشوب له زیاته کړي ده. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قردو چارواکي وایي لکه چې د قلوردو په نوې جنگي تیارو او MD-15 هلیکوپټر سمبال شوه له مخالفینو سره یې د جګړې پر مهال د ځمکنیو قوتونو مورال هم زیات شوی دی. د یاد قلوردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا جنگي تیاری یې په تازګۍ سره ترلاسه کړی دی او تر دمه ترې د قندوز، بغلان، سرپل او فاریاب ولایتونو په جګړو کې کار اخیستل شوی. آرام وویل چې اوله MD-15 هلیکوپټر څخه په شمازون کې د افغان ځمکنیو قوتونو د حمایې لپاره کار اخیستل کیږي. هغه زیاته کړه هوایی حمایه د ځمکنیو قوتونو د جنگ د بریالیتوب یو اساسي فاکتور شمېرل کیږي او په همدې منظور د هیواد د هوایی قوتونو لخوا مختدا مختلف تیاری راکړل شوی او موږ یې د مخالفینو په ځپلو کې کاروو. هغه زیاته کړه چې له دې تیارو څخه په استفادې او د ځمکنیو قوتونو په حمایې سره د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو سطحه کمه شوې او برعکس د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. د 209 شاهین قول اردو چارواکي له موجوده جنګي تیارو څخه د تورستانو د پټنځایونو په لمنځه وړلو او د هغوی د ځانو د بمبارد په قسمت کې کار اخلي. د یادې قول اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې له A90 تیارو او له MD-15 هیلیکوپترو څخه عملا د قندوز په جګړه کې کار اخیستل کیږي. لدی جنگی الوتکو او تیارو څخه د کندوز په اطراف او دننه ښار کې د جګړې پر مهار کار اخیستل کیږي چې له امله یې هر ورځ 15-30 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اړول کیږي او دا ډیر مؤثر اقدام دی. شاوخوا شل ورځې د مخه د شمال هوایي ځواکونو ته د امریکا متحده ایالاتو لخوا 4 MD-15 هیلیکوپتر ورکړل شوې.
و امریدل چې په شمال زون کې د 209 شاهین قلود چارواکي وي چې د مخالفانو پر وړاندې د A-90 جنگل وټوکو استعمال د افغان ځواکونو تلفات کم کړي او مخالفانو ته د مرچوب لسطحه لوړه کړې ده. دونی می بجی شوی دل احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ولسمشر اشرف غنی وی له حزب اسلامی سره سوله د ملي اجماع او د نړیوالو په ملاتړ شوه ده. له حزب اسلامی سره د سوله د تړون د لاسلیک پر مهال د حزب مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس لاره وویل د دې موافقه یو ځنګړتیا ده چې د بهرنیو لمنځګړتیا پرته د افغانانو ترمنځ سوله کیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ډاډ ورکړ چې له حزب اسلامی سره د سوله د موافقه په عملی کېدو کې به هیڅ راز نیمګړتیا نه شي. د افغان میرمنو شبکوي په بروکسل کانفرنس کې افغانستان سره پر روانو ژمنو به جدي څارنه وشي. د دې شبکې مشر نن په کابل کې وویل د افغانانو غوښتنې به له نړیوالو سره په دې کانفرنس کې شریکې کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د دوی نوې ارزونه کوي چې په روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو ستونزې زیاتې شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هیواد دوه سرتیري وژلې دي. روسیا وایي د سوریه په اړه د امریکا وروستای بیان د تروریزم لملاتړ سره انډول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل که روسیا سمدستي د حلب په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. او په اوکراین کې نن په لومړۍ نړیواله جګړه کې د زرګونه یهودانو د ډلهیزې وژنې 15 تلین منزل کیږي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د چابهار سوداګریز بندر د سوداګریزو مالونو د انتقال او د ترانسپورت تنظیم په اړه نن په هند کې د افغانستان، هند، ترکمنستان او ایران ترمنځ کډه ناسته جوړیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله کوین چې نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې څلور اړخیزې ناستې هدف د څلور واړو هیوادونو سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول او د ترانسپورت تنظیم دی. د ښاغلي کوینچ په خبره د غونډې ته ګډونوالو تر بحث وروسته به په دې اړه یو ځانګړی میکانیزم جوړ او عملي کاروایی پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ستندرد اداره غواړي چې صادرونکو سوداګرو ته تضمین ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی د ستندرد ادارې د دغې هڅې د ستاینې تر څنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر به د دغه سند په ترلاسه کولو سره وکولی شي چې خپل صادرات بې له ځنډ او خنډ څخه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کړي. د ښاغلي پسرلی په وینا نړیوالو بازارونو ته صادر شوي مواد د تضمین له سند پرته اعتماد نه لري او افغان سوداګري هم له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وو. دا هم نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو سونګ توکو بیې یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ. د مرتیا مو مننه.
له سحر ګل امیرزی څخه مو د افغانستان د دې سات مهم اقتصادي خبرونه اوریدل. لدی وروسته چې افغانستان، بنگلاديش، هندوستان او بھوټان پر راتلونکي نومبر میاشت کې په پاکستان کې کېدونکې سارک غونډه کې لګډون نه ډډه وکړه او دغه غونډه لغوه شوه، دا به پر سیمه ایز اقتصاد څومره منفي اغیز وکړي؟ په دې اړه ملالی بشیر د اقتصادي چارو له کارپو وحید نوشیر سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې سارک تړون ولې مهم ده.
سارک د سیمه ایزو همکارو او همغږو د پاره یو پلیټ فارم دی. په دې باندې موږ پوه شو چې سیمه ایزه سازمانونه چې دي دا ډېره مهم وي. اوس افغانستان د ایکو غړی دی، د کیرک غړی دی، د سارک غړی دی، او بیا که نړیوال سازمانونه ګورو لکه نړیوال بانک شو، ډبلیو ټي او شو، او داسې ایم ایف شو، د دوی هم غړی دی. نو دغه سازمانونه اکثره د هیوادونو ترمنځ چې کومې ستونزې وي هغه غړي هیوادونه راځي پکې او دغه ستونزې ورکې پاکه باس کیږي. نو د سارک یو ډېره مهمه سیمه ایزه سازمان دی چې د هند، افغانستان، پاکستان، سریلانکا په شمول نور هیوادونه هم د دې غړي دي. نو خورا ډېر مهم دی په دې کې په سیمه ایزو اقتصادي او همداسې سیاسي مسایلو بحث کیږي او د هر پلوه مهم سازمان دی. او وکه تاسو ویل چې اوس دغه غونډه چې د سارک ده یا ناشته چې ده اوس په الحال د پاره کینسل شوې ده یا لغوه شوې ده، نو د ډېر جوړ خطرات دی. ول خو د افغانستان په حکله په دې باید پوه شو چې اوس برسل کانفرنس روان دی، بس لورم او 15 د اکتوبر کې. نو دا خپل د ولسمشر غنی د پاره او د افغانستان د حکومت د پاره به یو ننګونه ای چې الته په دې به وګړي یو دنه پښتون هم وشي چې افغانستان او نور هیوادونه په سیمه کې دغه ستونزې لري. نو دا به د افغانستان د پاره څو تر خوګې جوړ کړي. نو دا یو هم مهم مسله دغه پس منظر کې باید دا خبره وکړو. او بل دا کوم ګورو د ټول هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ باندې ډېری اغیزې کولای شي. او اوس مانن سهار یو راپور لوسته چې 2015 کې هند پاکستان ته 2.1 میلیارد امریکایي ډالر په اندازه صادرات درلودل او همدارنګه 3.1 میلیارد پاکستان هند ته درلودل. نو دغه سره دوه هیوادونو ترمنځ د غونډو کینسل کېدل په دغه سوداګرۍ باندې ډېر اغیزه کولای شي. همدارنګه که تاسو وګورئ د ټپي پروژه چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ ده، نو دغه سره پروژه باندې هم اغیزه کولای شي. نو زما په نظر باندې دغه غونډو کینسل کېدل کېدای شي په سیمه کې په اقتصادي او سیاسي بهیر باندې ناوړه اغیز وکړي.
د سارک د غونډې له لغوه کېدو سره تر ټولو لوی زیان به کوم هیواد ته ورسیږي په سیمه کې؟
اول خدای چې زیان ټولو ته رسیږي، دا چې کوم هیواد ته ډیر ورسیږي، کم ورسیږي، دا مهمه پوښتنه. زما په نظر باندې پاکستان کېدای شي ډیر متضرر شي د سارک د غونډې نه وروسته. ما چې مخکې تاسو سره استایو ویل، پاکستان چې هند 2.1 میلیارد امریکایي ډالرو واردات د خید هند څخه د اکثر خام مواد دي. نو که چېرته دغه سارک غونډه ودرېږي، نن ما یو راپور لوستنه کې لیکل شوی چې د پاکستان انډستري یا صنعت چې دی هغه متضرر شي. همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم سوداګري ده هغه به هم ډېر تر ډېره بریده کم شي، ځکه اوس افغانستان د چابهار د لارې او یا د مرکزي اسیا د لارې خپل واردات کوي. نو زیات سره د پاکستان ته رسیږي. دا یو بهترینه موقع وه یا بهترین فرصت و پاکستان ته د سارک په غونډه کې غړي هیوادونو ته خپل هغه سوی تفاهمونه چې یا د هیوادونو ترمنځ چې کومې ناندرې وي په هغه باندې وغږېږي. او ډېر خفه هم پاکستان دی ور باندې. اوس هم په دې باندې ما سهار یو راپور لوستو چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې که دغه غونډه په هر حالت کې وشي نو تر څو هیوادونه وکړه شي دغه خپل ترمنځ چې کوم ناندرې ده حل کړي.
اقتصادي فشارونه پر پاکستان باندې زیات شوي دي، نو دوی اوس کوشش کوي چې بیرته دا خبره د حل لارې ته بوزي. که دا سیاسي فشارونه هم دي، یعنی د سارک لارې پر دوی باندې سیاسي فشار هم راغلی دی چې نور هیوادونه نه غواړي چې په دغه هیواد کې په غونډو کې شراکت وکړي.
همیشه د هیوادونو ترمنځ که اقتصادي ګټې شریک شي نو سیاسي ناندرې د منځ نه ځي. اوس ګوره تاسو هند چې د پاکستان ته چې د انډس واټر ټریټي چې ورته وي هغه به ختمه کړم. نو که دا ختمه کړي هغه اوبه چې د هند نه پاکستان ته ځي هغه به ودرېږي. د پاکستان مختلف ډیمونه چې دي هغه بغت دغه سره مخامخ شي. که پاکستان مخکې د مخکنه انرژي د کرایسس سره مخامخ دی، همدارنګه هند وي په 1996 کې هغه پاکستان ته د موست فیورټ نیشن یو ماده ده چې د ډبلیو ټي او یا د نړیوال سوداګریز ارګان یو ماده ده. هغه هم هند چې موږ یې خواکو هغه تر مخه داو چې هند په ډېر اسانه او پارزانه شرایطو باندې پاکستان ته خام مواد را لیږل. نو همدارنګه افغانستان اوس هم د ډبلیو ټي او غړی هیواد دی، نو ورته عمل کولی شي د پاکستان سره. نو زه فکر کوم چې کله چې اقتصادي فشارونه زیات شي بیا سیاسي بهیرونه چې بیا چټکیږي، کم داسې هڅو مسوخ چې غوې چې دا باید داسې وشي موږ تاسو ګورو تاریخ دې گواه دی هغه بیا نه کېږي. خو اوس فی الحال د سارک د غونډې هیوادونه ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان وبخي افغانستان او هند غواړي چې پاکستان باندې اقتصادي فشارونه وارد کړي تر څو هغه سیاسي ژمنه د پاکستان نوالي چې په سیمه کې د ثبات لپاره اړینه ده.
د افغانستان، بنگلاديش، هند او بوتان د نه ګډون له عمل د سارک د غونډې د ځنډېدو په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو وحید نوشیر څرګندونې باورید.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل اشاریه 5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې اوري. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې د هیواد د ژورنالستانو او رسنیو د فعالیتونو او کاري ستونزو په اړه د خپلې ارزونې نتیجه اعلان کړه. د دې ټولنې مسؤلانو ویل د دوی ارزونه ښیي چې په ځینو برخو کې د ژورنالستانو او رسنیو ستونزې په روان کال کې د تیر کال په نسبت زیات شوې دي. دوی له حکومت هیله وکړه چې د ژورنالستانو او رسنیو د ستونزو حل ته هڅې تیز کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د دوی د ستونزو حل ته منظمې کمیټې جوړ شوې او کارونه په جدي توګه پرمخ روان دي. خان محمد سین په رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دې کمیټې له فعالیدو سره به د سوداګرو ترانسپورټي ستونزې هوارې شي. د دې خونی ویان سیام پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کمیټې کار او د سیمه ایز پیوستون د پلان پلي کول به د هیواد اقتصادي او سوداګریز
په بخانه سره. د خان محمد سین دا رپورټ د سوداګرۍ د وزارت په اړه دی. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د ژورنالستانو د څېړنو د نتیجې په اړه د خان محمد سین رپورټ.
اطلاعاتو ته نه لاسرسی، ناامني د ژورنالستانو او خصوصي رسنیو اقتصادي ستونزې، له خزینه خبریالانو سره ناوړه چلند، د خبریالانو د وژنو د دوسیه نه څېړل او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې په ګوته کوي. یاد ټولنې په دې اړه د هیواد د ژورنالستانو او خصوصي رسنیو د فعالیتونو او کاري ستونزو په اړه د خپلې ارزونې نتیجه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې اعلان کړه. د دې ټولنې اجرائیه رئیس فهیم دشتی وویل چې دغه ارزونه ښیي چې د ژورنالستانو او رسنیو ستونزې سږ کال د تیر کال په نسبت زیاتې شوې او له حکومته هیله ده چې اوارۍ ته تدابیر جدي کړي.
زمونږ هدف دا دی چې دولت خپل قوي اړخونه وپیژني او پیاوړي کړي او د دې ترڅنګ کمزور اړخونو ته هم پام وکړي او د ستونزو حل ته تدابیر ونیسي.
د افغانستان د ژورنالستانو د ملي ټولنې مسؤلینو وویل دا ارزونه له 1300 ژورنالستانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. په ارزونه کې راغلي چې 80% ژورنالستان اطلاعاتو ته له لاسرسي څخه ناخوښه دي. 10% ویلي چې خزینه خبریالان په دفترونو او له دفترونو څخه بهر له جنسي ځورونو سره مخ دي. ارزونه دا هم وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 9 او د سه کال په همدې موده کې 80 پیښو ته رسیدلي او د خبریالانو د وژنې دوسیې په بشپړه توګه څېړل شوي نه دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ژورنالستانو د ستونزو حل او د دوی له فعالیتونو سره مرسته کول د حکومت په پلانونو کې شامله موضوع ده. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نافذ دی او په مجموع کې د ژورنالستانو د ستونزو حل ته معتبرې کمیټې جوړې شوې چې کارونه په جدي توګه پر مخ روان دي.
د خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړلو لپاره ځانګړې کمیټه د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا پر موضوعاتو کار کوي. د اطلاعاتو لاسرسی په برخه کې قانون یو تکاملي پروسه ده او وخت ته اړتیا لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغو ټولو ټکو ته د رسیدګۍ هڅې کړي دي. هیله من یو چې د رسنیو او ژورنالستانو د وضعیت په ښهوالي کې پوره مؤثر اوسي.
افغان ژورنالیست حزب الله تل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو اړوند نافذ قوانین دي وساري او په جدي توګه دی پلي کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت دغه ستونزو ته پام ونه کړي د رسنیو کارونه به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
نن چا پد نن کار نستا کچګړی کې خو دې برځ نن غوډو بندو زرا باندې راځو خو وبو را باندې راځو کړی.
لپی خبر څخه د ستنی شوی کډوال خبري مو اوریدلې چې حالته لستونزو شکایت کاوه. آی پی جی چار اورت څومره کډوال پاکستان څخه افغانستان ته راځي، دوی حالته کوم ستونزې لري او اوس په څه ډول حالات کې شپې ورځې تیروي. نن امدا موضوع چیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. د کابل په پلچرخي سیمه کې یوې لوی دښتې ته چې له پاسه سور لمر او لاندې ځمکه سپیرو خاورو نیولې وه ورغلو. په دې دښته کې څو خیمې او لوی سره او شنه موټر چې په څونډیو آینو او بنګړیو سینګار شوي وو ولاړ وو. د موټر په منځ کې ستړې ستومانه په دوړو او خاورو سپیرې مېرمنې او ماشومان د مرستې په تمه ناست وو. نږدې ورغلو او له مېرمنې سره چې چادرې پر سر وه وغږېدلو. په پیل کې مور نه وپوښتل چې په موټر کې له ځان سره کوم شیان راوړي.
موٹر کے اندر کوٹو کالی مالی دی پچی دی لرگی دی تازاڑ چجکی دی تختی دی خش ہے پکی نشتا چزڑا دی پی خشی
خیتا سٹول موٹر لخص را ڈکڑی
وہ
کوزنگ شیانا
زی دی ہو دی خادم بکی دادی دی کیا خواب کی زمنگی کی دی دوارا کور پکی
نو دانور کالیم چردکی خوزل مثلا فرشونم ظرفونم چردکی خوزل
فرشونم مرشونم نشتا خورده سر تنجگاری دی الکترا پر مپن دی اخپلم پا گوتو گندلی دی دا شیانم پا بوروی کیا چولی اغم بکی کی دی آیا چو سندقونه دی نانوار پنیچر منیچر چیم پکی نشت خالیم دا زار شیان ویان دیغم پکی خید
او یا چه پچی؟
آیا چه پچی دی لرگی دی از آره دوغندگان لرگیم دا کوتو نرگورزو لغم بوره که چول طوله والا
چلتی وسوزه وی؟
چه دادو تا بیا وسوزه
دستانو شو کډوالو له تیرو څخه لورای معلومېدل چې پېښور کې بدې ورځې او ډېرې سختۍ لیدلې وي. وهل ډبول، زندان، د کورونو ورانول، د سیم کارتونو بندول هغه څه وو چې دوی دې ته اړ کړي وو چې پېښور پرېږدي. په پېښور کې پر افغان کډوالو د ظلمونو کیسې له څو تنو کسانو څخه اورو چې عملاً ورسره مخ شوي وو.
د مالوم بازار ده داسې جرم وکړ را سره چې بی اوره دوه ذخیره ته جوړ کړو. په بازارو کې بی ډېر کول، په جبو به یې لاس ورمنډه، پیسې به یې ترې ایستې، جیل ته به یې راښ کول، کش کول، سل قسمه فسادونه یې وکړل. افغانان استې وځي اوس یقین دی اوس ګی لاره کرام لرم.
یو سیم کارت ادي شي د ټوله دنیا کې قوانين شته. یو تبا یو چیرته ژوند کوي یو سیم کارت استعمال لول د پر حق لري چې واخلي. په پاکستان کې موږ د یو سیم کارت اخیستلو هم اجازه نه درلوده، یعنی دونه قوانين په موږ باندې سخت کړی وو او موږ د خپل فشار لاندې راوستي وو.
مانو عبید اللہ دے چاپا بلا لالا رجب بیکر نہ پر بیٹھانے تے ویڑ بس چٹی پر چٹی بتانے کہ بے وہلم رات را کول پیسے بین رنا غسے کاٹ موبائل ہر شے بے واغسل اگر چہ بے ابی سرا وتلو تے نہ نو موبائل نو با پیسہ کہ خبر دے کول وہلی بے تکولی بے
تو خس پنگیر اے میا پس پنگیر ویم رحم نہ کول
نہ نہ دا رحم په پاکستان کې نشته. دا
چی و هلیکاکا په لخت په لری چی
په لخت دی موهی په لغت دی موهی.
دومره وخت کومره تللې پاکستان ته ځو په مینتو مې ژوند کې تیر و شکر بیګر هغه دې شپې خپل وطن ته.
پاکستان کې کوم مشکلات ولې دل ترې
څه کوم وخت دې لې مې دې زوري او لګه مې دې لې تاند مې دې لې خو څه خدای کړو نن یست نه پاسه سیدا خبر درته ذاته خو دې څه وشه تنګ نن چا پد نن کار نستا کچا ګړي کې په دې برځ نه کوي دوه بندو زرا باندې راځو خو وبو را باندې راځو چې کړی لار دې خانانو کوټو کې ماړول ذاته دې سفر
کله خپل وطن ته راغلي
څومره خوشاله دې خوشاله سنن دام خالق زرت قاعد لك ابو لام تخبل وتنت خوشاله من تخبل زندگی تو خوشاله من تخبل خلق تو خوشاله من بزبر طرفي يلا
د
دغه غستون زیبی چې افغان کډوال په کډوالۍ کې وسره مخ و د چې په یواد کې دیننه کوم مشکلات لري په دې اکل هم د چوتنو خبري اورو
نو می بابو وسه پاکستان راغلو کولی نن نه خاص اکولی کې پراته وښنه ونه کی نم د سر سور شته نم ولاړه کوټه شته نم یو دیوال شته نم کشته نم بس اوس بزونه چې ته کوم مسلمان مرابه نه میره باندې چې په کوټه براکی کو بیرانی
او کنه هم د پدښته کې پاتې کی
نو د سدښته کې به وړو نه کدا دسته کې
اوس دغه موټر لاندې تاسو ناشتي
اوس
کله موټر حرکت وکنه زوبلې
نو چې جوړ لیږو نو څنګه به په لابر ته کړی نو که لګو خورې ته خو ته لري پښو
هلته څه تصمیم لري چې په کابل کې بلدي وروسته څه کوي ته
اوس څه کوم چې راو شوګارې لګو ما کوم کوټه موټه به جوړوم ما دغه غه پکوم نور بچي کوم جامه را باندې راغی یخم را باندې راغی
اج شریما ترخکانو پکې مړولي بسل کوري نه حکومت پښتنه کاني نه یو جرنالیست راځي نه موږ د ماجر حکومت وای چې موږ به تاسو سره ډیر همکاري وکړو خو موږ سره نه دی وبو نه دی کوټي نه دی سرپنا مجسور خو وسی یو سرپنا دی راکاندي چې خالي ګرمۍ تل مرته پراته یو دی موږ وبو غم دی وسی
د کډوالو د وزارت مسول کسان وای چې هر ورځ تقریبا 4000 کسان له پېښور څخه او یو نیم تر 2000 کسان له ایران نه افغانستان ته راځي چې د کال له پیل څخه بیا تر اوسه 215000 کسان هیواد ته راستانه شوي دي. هغه کسان چې د کډوالۍ کارت لري هغو ته یو څه پیسې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ د کابل په پولي چرخ کې غذای ته هم ورغلو چې راغلو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله. زرمینه چې په ماشومتوب کې پاکستان ته تللې وه اوس له خپلې وړې لور سره بیرته راستنه شوې. له هغې سره داسې وخت غږېدلی وو چې نقدي مرستې ته په لاین کې ولاړه وه. محمد طاهر چې 15 کاله په پېښور کې تیر کړی وای که څه هم دلته د استوګنې ځای نه لري خو بیا هم دا چې خپل هیواد ته ستون شوی ډېر خوشحاله دی. د هغه په لاس کې هم نقدي مرسته وه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې لخوا ورسره شوې وه.
دا اوس دغې غرفې مخکې موږ او تاسو ولاړ دلته پیسې درکوي دغه پاک لږ راته وغږېږه دا پیسې څومره هر نفر ته ورکوي او څومره پروسه لري چې بیا درکوي
لکه موږ ته دا فرمې راکړل شوي اوس راغلو فعلاً
دا چې د کډوالو چارو وزارت لستنو شو کډوالو سره د سرپناه په برخه کې کومې مرستې کوي چې هغوی له ستونزو سره مخ نشي موږ د اچو وزارت له مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میخیل سره د کډوالو د سرپناه ستونزه شریکه کړه. هغه وویل
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو د خپل توان په محدوده کې دوی ته نه په هیواد کې امکانات برابر کړي. هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه لري او هیواد ته راستنېږي ټول د یونیچیار تر پوښښ لاندې راځي. له هر راستنېدونکي کډوال سره 400 امریکایي ډالر او اندازه مرسته کیږي. هغوی ډېرې ستونزې نه لري خو هغه افغانان چې هغوی بیا د مهاجرت کارتونه نه لري یعنی بیا اسناد کسان چې هیواد ته راستنېږي یوازې له 40% سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM لوري مرسته کیږي. پاتې 80% سره مرسته نه کیږي. دا یو ستونزه ده. له همدې امله د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ تر څو چې دغه پلان پر اساس به له پاتې 80% سره هم مرستې وشي. په دویمه برخه کې د دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوی او کار کوي. دغه پلان پر اساس به په شپږو میاشتو کې به 1500 راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وشي. عملی کارونه ډیر ژر له ننګرهار ولایت څخه پیلیږي.
میخیل ویل چې ځینې کډوال ځمکه او سرپناه لري. دوی دومره امکانات نه لري چې له ټولو سره د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. یوازې اړو کسانو سره دوی کومک کوي.
خو زمونږ یو شمېر هیوادوال بیا ضرورت نه لري دغه ځمکو نمرو ته یا په هغه شهرکونو کې په لورو پلاتو سیمو کې چې هغه شهرکونه جوړ شوي هغه نمرو ته ضرورت نه لري. یو تعداد بیا مستحق نه پیژندل کیږي. دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابره کړي. مستحقین پیژندل کیږي. کومې کورنۍ چې مستحق کی د ولسمشر دی او سلورم غنې فرمان پر اساس او د زمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا هغه ته یو یو نمبر زمکه ورکول کیږي. کابل او ننګرهار کې صحیح مشخص شوی د کابل په باریکاب کې 10000 نمبر دغه رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي. دغه تفاهم لیک لاسلیک شو د ولسمشر په حضور کې په باریکاب کې دغه تفاهم لیک پر اساس یو شهرک جوړیږي. مستحق کورنۍ منګه د غیدارې تمارفي کوو تر څو هغه ته مرزمک اور کی کابل کې د ګوسفندری پسیمه کې د کوه کورخ پسیمه کې صحیح مشخص شوی. همدارنګ په ننګرهار کې هم یو شمیر سیمې مشخص شوی تر څو هغه مستحق او رسنیدونکو کډوالو ته په کې یو مرزمک اور کړ شي. په ننګرهار کې د ګمبيري دښتې په ساحه کې مثلا د شیخ مصری په ساحه کې د چمتلی په دښته کې او په کوټ ولسوالۍ کې په دغه ساحو کې یو شمیر سیمې مشخص شوی او تدابیر وروسته به د دغه شهرکونو هغه د ویش چارې پیل شي.
دشنو خالونو رو گودر لوټ شو پکابل غم پہ خبر لوٹ شو دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا تخاپی رو دا وطن غل لوٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا اپ دکھمن پورشا ساد وجو دور نا اپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا اپ دکھمن پورشا ساد وجو دور نا اپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشوماں بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دکھمن پورشا ستا تو وجو دور نا اپ دکھمن جانان وطنا افغان وطنا نسونا گلالی نسونا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا ستاپ دخمن دورشا ستاد وجو دورونا ستاپ دخمن دورشا اما جانا جانان وطنا افغان وطنا پوختنو مینو چخنی اورای کنا